آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د دوو کلنیو مشاعرو رپورټونه اورئ.
زه د دې سیمې رواجو ځنې بیزاره یم، زه د دې ظلم او قتلو ځنې بیزاره یم.
تندی مې پاک کړل، سجده مې پکې وساتله، نظر مې ووینځي، جیوه مې پکې وساتله.
له شاعر او لیکوال عرفات پردی سره مرکه.
بیا مې د هغه چا نوم نه چې هغه ماته ګران و، د هماغه نامه لاندې دا توشیګانې ما لیکلې دي. او دا
د زری کړکۍ د جایزو د غونډې رپورټ.
داسې یوه طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اوله جایزه اخلي هغه وخت هم په افغانستان کې اول کتاب وي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د زری کړکۍ اکاډمي کلنۍ جایزې وویشل شوې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د سور د میاشتې په درېیمه نیټه په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکۍ د اکاډمي بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکۍ د جایزو پر معیارونو خبرې وکړې او وویل دا جایزې له شپږو کلونو راهیسې هر کال هغو لیکوالو او شاعرانو ته ورکول کېږي چې کتابونه یو کال له مخه چاپ او د دې اکاډمي د غړو لخوا ارزول شوي وي او د اکاډمۍ له معیارونو سره برابر وي. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې د جوایزو د ورکړې دود ضروري وباله او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د ادبي جایزو ورکړه چې له څو کلونو راهیسې ځنډېدلې نویو معیارونو ته په پام سره بیا پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري هم خبرې وکړې. ویل چې وزارت په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د بېلابېلو هنري او ادبي برخو مخکښانو ته جایزې ورکړي. د زری کړکۍ د اکاډمي لخوا سږکال پوهان لطیف بهان، ډاکټر احسان الله درمل، امیر مرواج، علي پیام، حمیده مرزاد او نعیم آزاد د جایزو مستحق پیژندل شوي وو. په همدې اړه په روانه خپرونه کې رپورټ هم اورېدلی شئ. پر اسلامی فرهنګ د تصوف د نقش نړیوال سیمینار جوړیږي. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د سور د میاشتې په پنځمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، پر دې تاکید وشو چې د دې سیمینار له لارې باید هڅه وشي چې تصوف لکه څنګه چې ښایي خلکو ته معرفي شي. په دې غونډه کې استاد نجیب الله منلی د دې کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده چې دا نړیوال سیمینار د روان کال د زمري ریاست په میاشت کې په کابل کې جوړ شي.
د تیرو کلونو په څیر سخت کال هم په لغمان کې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوه چې پر لغمان، کونړ او ننګرهار سربیره له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو هم شاعران وربلل شوي وو. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د قاسم رجا پغک کی د شین لغمان دا ترانه د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له حویلۍ څخه اورېدل کیږي چرته چې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلې پرانستونکې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې خپل شعر هم واوروي او د نورو هغو ته هم غوږ ونیسي.
ډېر هغه دوستان چې په تېر کال مشاعره کې مو سره لیدلي وو، شعرونه مو ویلي وو، شعرونه مو اورېدلي وو، یو ځلې بیا د پسرلني موسم کې د شعر ویلو اورېدلو او د کتلو لپاره د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ګورو. هر یو شاعر شعر وایي، د بل شاعر شعر ته غوږ کېږدئ تر هغې چې تاسې سره ستړي شوي نه او تاسې بس کړي نه موږ له تاسې سره یو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل غزلونه او نظمونه وویل چې د دلگیر عمران الله خنجر او عرفان الله بیدار د غزلونو نمونې ستاسې پر وړاندې ګدو.
تندی مې پاک کړل، سجده مې پکې وساتله، نظر مې ووینځي، جیوه مې پکې وساتله. د قراءت غږ نه مې جوړه کړه زرینه کوټه، ټوله شپه ویښ وم ستا نامه مې پکې وساتله. اتر می وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخړل یار وسال راوړل او شپه مې پکې وساتل
لا وته د دې دور لول کې نه یې مزه ریخې وخپل حال ته زمانه نه یې مزه چې سدي زما او استاد تر منځ دومره د ګرانښت خبر په دغه ورکه فلسفې نه یې مزه
زړه یوازې نه دی یار مې وړې نظر هم دی سترګې غړوم خو څه نه وینم قسم دی یوی انتخاب کوایه کوم یو پکې سم دی لاس کې دی وسله د شیخ عجیب کې دی قلم دی
دا چې د ولایتونو په کچه کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو په تخیل څومره مثبت اغیزه کوي دا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمونداررنګه ځوابوي.
دغه ډول مشاعرې نه یوازې چې د ذوق خړوبولو کې سره ونډه اخلي، دا موږ ته د عملي درسونه هم دي او بل د هیواد د ګوډ ګوډ نه چلته شاعران راځي او له بره سره تفکر او تخیل دا سره شریکوي، تجربې سره شریکوي، د دوی هغه مینه او تګ راتګ زیاتیږي، نو دا ماته یو روزنیز مرکز هم ښکاري.
په مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې یو ځوان د شفیولا بابرزي د خونځي په نوم نظم په ښکلي غږ ترنم کړ چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
دهوان بچو خون زیده دمکتر زنگی مرشوه بگلو سوره سوره ده دهوان بچو خون زیده دهوان بچو خون زیده.
په دغه مشاعره کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی هم برخه اخیستې وه. نوموړي وویل چې دغه شان درنې مشاعرې د ولایتونو د ادیبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو ترڅنګ د سیمې په امن او امان هم مثبت اغېز شیندلی شي.
دغه مشاعرې پیغامونه رسوي، فکرونه وصل کوي، د مختلفو ولایتونو ځوانانو او د فرهنګ مینوال جاتوي او دغه مشاعرې په سولې او ثبات کې ډېر ګټورې وي. دغه مشاعرو پیغامونه تعقیبول ډېر مثبت پیغام وراتلونکي نسل ته.
تر مشاعری وروسته ځایي سندرغاړو محلي موسیقي هم وړاندې کړه چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده.
د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې په دې ورځ کتاب خرڅونکي او چاپونکي د کتابونو نندارتونونه جوړوي او خلک د کتاب لوستلو او اخیستلو ته هڅوي. په کندهار کې د عامه کتابتون مشر وایي دوی ځینې کتابونه نه لري، په تیره هغه کتابونه چې د پانتون محصلان ورته اړتیا لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی عامه کتابتون ته ورغلی او دا راپور برابر کړ.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو ترڅنګ یو عامه کتابتون هم شته چې څوارلس زره بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساینسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادې مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
چې موږ سره وخت انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د خپل د کتاب پنځي مسیم او کوم خې مور معلومات غواړو چې پیدا کړو د کتاب پنځي هر ون معلومات هر شی معلومات پیدا کړو.
دلته کتابتون ته د شپږ میاشتې کې راځم. خپله د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي یو محصل یم او ما چې ډېر خوښ وه کتابونه هغه تاریخي کتابونه دي چې زیاتره دلیا پیدا کېږي او دغسې د شعر او شاعرۍ سره هم مینه لرم چې دغه کتابونه هم دلیا شته.
په افغانستان غوندې یوه هیواد کې چې د ګڼو سیمو اوسېدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري د کتاب ویل پکې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستري د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشاره وایي چې دغه ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستري په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نشته او کوي هم لاسرسی کم دي. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې د اړتیا وړ کتابونه نشته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کیږي، ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پونځي کې تدریسیږي، بیا دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا پر هغه باندې کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي، چې هغه مربوط په پونځي پروژې لکه د اقتصاد پونځي زموږ کتابونه ډېر کم دي، نه لرو. لکه د زراعت پونځي د کتابونه موږ نه لرو، همدارنګه د تیپ پونځي د کتابونه مو کم دي. خو عمومي کتابونه مو ډېر، لکه اوس تاریخ چې منصور ادبیات منظوم ادبیات اسلامیات دا برخې مو ډېرې قوي دي. پیاوړي
د ځینو څېړونکو په وینا افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کیږي. په ځانګړې توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې توانېدلي چې د هېواد په ښارونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه یې لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د غویې اسور د میاشتې په لومړۍ نیټه په کندوز کې د شمال کلنۍ مشاعره تر سره شوه. په کندوز کې هر کال د شمال کلنۍ مشاعرې ترڅنګ د ریدی ګل ستره مشاعره هم جوړیږي. زموږ همکار حدیث پردیس دې مشاعرې ته ورغلی. په پیل کې د تخار پوهنتون استاد محمد نذیر روحانی پوښتلی چې ولې ډیری مشاعرې د پسرلي په موسم کې جوړیږي. ورپسې د څو تنو شاعرانو شعرونه هم اوریدلی شئ.
د کال په اوږدو کې هم که همداسې مشاعرې وي دا ښه خبره ده، خو یوه خبره چې د یادولو وړ ده هغه ده چې دغه د پسرلي موسم په خپله داسې یو شاعرانه موسم دی. په دې وخت کې د یوې خوانه خو د ولس یو دروند ژمی تیر کړی وي، د بلې د خوانه د پسرلي په موسم کې یو خو سیمه شنوي، ګلان ورسره غوړېږي، همدارنګه شاعران هم ورسره غوړېږي. خو د دغه د خاطره چې دا د کال په مختلفو فصلونو کې وشي چې تر څو ټولو مشاعرو ته خلک ورسیږي هم دا هم یو ښه خبره ده.
شمال دودیزې مشاعرې په رابطه راته کوئ چې دا مشاعره تاسو هر کال کوئ او په دې کې د کومو سیمو نه شاعران راځي برخه اخلي؟
شمال دودیزه مشاعره هر کال یو ځل نیول کیږي او د مختلفو سیمو نه په دې کې شاعران راځي. په دې کې شاعران هر څوک د خپل زړه غږ وړاندې کوي او هر ډول شعر ویلی شي، پرته له دې نه چې مثلا ځینې داسې اشعار وي چې هغه د یو چا شخصیت ته پکې توهین وي، داسې یو شعر نه باید چې وویل شي.
استاد محترم ډېره زیاته مننه. بې
روزګاري د سړي غم زیاتوي، دا زندګي د سړي غم زیاتوي. مینا کول کوي له هر چا سره بس خالد سړی غم زیاتوي. ما اوریدلی دی لړیر خلکو، اے ما اوریدلی دی لړیر خلکو چې تنهایی د سړی غم زیاتوي. واده هم خدای خو په دې وخت کې مړه بیخي د سړی غم زیاتوي. ډیره مننه. فکر او سوچ به یو ټول په کور کې مسافری د سړی غم زیاتوي. عجز دار سره ومنه چې ستا شاعری د سړی غم زیاتوي. د ارچی ولسوالۍ له جنګ ځپلې سیمې راغلی ځوان شاعر مطیع الله عجز له خپلو بیتونو نړۍ مننه. درنو اوریدونکو، مشاعرې په دې برخه کې سلیمان حسن ته په یو دو بیتونو بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر وای وای. ویک می دی زمیر د مینې زغری جوړوي، څومره چې حالات ورته لکړی جوړوي او پټوي طوفانونه د شاعر په خاموشي کې او مشي پرې غلط چې بس خبرې جوړوي. سلیمان حسن.
تیار می ناراضی او زور تزاری کومه نو بیا به خامخه رنگینه شاعری کومه. یار می مغرور ده یا قربان پسې ټپن کوي، زور ته هسې په غزل بلا خوری کومه. لکه مجنون یم او غم د جانان اخلم په سر، ځکه په هر وخت کې د امن رویباری کومه. د زړه په ژبه مې د حق او د وحدت کلمې اشنا کافر ذکرم، پښتون یم بیداری کومه. ظاهر ادا د غش خوخه د چې صبر کوي خو زبر یو گزار په مثال د ښکارې کوما
زه د دې سیمې ریواجو زنی بیزار ایم زه د دې ظلم او قتلو زنی بیزار ایم چې فیصلې کوي زموږ د مرګ زموږ په مخ کې د داسې قام او قبیلو زنی بیزار ایم وای چې خور ته خور او لور ته لور نه وای چې خور ته خور او لور ته لور نه وای د داسې ورونو او پلارو زنی بیزار ایم مور راته وی چې لوري خیر دی حوصله کوله د دغو خلکو وران فکرو ځنی بیزاره یم د دغو خلکو وران فکرو ځنی بیزاره یم موږ پښتنې په پښتنه جامه سنباله کیو د لړ کمیس تنګو پیسو ځنی بیزاره یم
ښاغلی احسان الله درویش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات یو ټپی زدوای وای په وینو رنگ می سور سال شو کور می لګی لکه ماڼو شو سورې په ډزو می تال شو او پیدا په باګرام کې می باهو شو او تلا په برې تو لاس وهې لالا دیما مننه وای په تخت و تاس کې لوی شو له هلمند زما ژونده غلیم تا گورستان شلی مای وند زما جونده او لحیلو زینی لوی یو کتاب تند میراس پری خود ارمان که زوانی مرد لوی شلی او جونده زما جونده ده هجر نا کردی چه می پسر باندی تیری گی ده زهر لطر خور دک شلی خونده زما جونده دلری او دبری په واده کې چې شاهد وم ټوټه ټوټه یو ځای شولې پیوند زما ژونده مننه او شوي سپینې تورې ټولې د تقدیر در باندې تیرې د دو ژامو تر منځه شولې خونده زما ژونده او درویش دې سل کلن هجر د زړه په ځمکه تیر کړ د زغم او غم سمبول شولې ډیورند زما ژونده او کلیم ته گورستان شلی میوند زما ژونده او په تخت و تاس کې لوی شلی هلمند زما ژونده
په دې وروستو کې د ښاغلي عرفات پردیس د شعرونو یوه ټولګه په کابل کې رڼا مطبعې چاپ کړې ده چې نوم یې دی توشې نظمه در نظر زما ګوتې ستا سینګار ښاغلي عرفات د دې ټولګې ټول شعرونه په توشي ادبي صنعت کې ویلي دي توشي لفظي صنعت دی چې اکثره نه شاعران د خپل کلام د رنګارنګۍ او د مخاطب د پاملرنې او توجه د جلبولو په خاطر کاروي ځانګړنه یې دا ده چې شاعر د خپلې خوښې یو نوم یا بله د راز او رمز کلمه په خپل شعر کې داسې ځای په ځای کوي چې د چا نه ورپام کیږي د هر بیت په منځ پای یا د مصرعو په سر کې مطلوب توری راوړي چې که هغه رابیل او په ترتیب سره یو ځای شي د شاعر انتخاب شوي کلمه ورنه جوړیږي دا صنعت پخوانیو شاعرانو پالل خو په اوس وخت کې داسې بیلګې ډېرې کمې موندلی شو دا چې د ښاغلي عرفات څنګه پام راوختی دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار محمد حدیث پردیس ورسره کړې ده
دا کوم نوی کتاب چې چاپ شوی دی عنوان یې دی توشې نظمه در نظر زما ګوتې ستا سینګار نو دا اشعار به ما کله ناکله لیکل توشې اشعار به مې لیکل او نو ما سره د دې د چاپولو او د دې د نشرولو هوډ نه و چې زه دا چاپ کړم دا به د کتاب په بڼه باندې او دا به بیا خلک خوښوي خو هغه خپل دردونه او خپل مشکلات د خپلې ټولنې دا مې د یو نظم په چوکاټ کې سره راټول کړی دی بیا مې د هغه چا نوم نه چې هغه ماته ګران و د هماغه نامه لاندې دا توشیګانې ما لیکلي دي او دا کتاب د پښتو په ادب کې نو چې مکمله توشی وي نه ده چاپ شوی او د ده محتوا چې ده نو ټول وطن دردونه مشکلات غمونه نادودې نو چې هغه موږ خپلې لیدلي هغه هم په دې کتاب کې سره راټول کړي دي
تاسو وویلې چې په دې کتاب کې یعنی ټول توشې غزلیات دي در ته وایس چې د توشی غزل او د شیر ترمنس فرق په څه کې د کلک زره د دې د جوړښت پر اړه توغږي
توشی اشعار او فرق د نور اشعار سره دا د دې په یو فرمول کې ویل کیږي. مثلا زه د افغانستان په نامه باندې توشی لیکم، د ته باید د څه موضوع غوره کړم چې د افغانستان کلمه کې چې کوم توری راځي دغه کچیرته، نو دغه هر مصره مونږ د دو لومړنی توری په ترتیب سره یو ځای کو، نو دنه د افغانستان کلمه راوځي.
او بخښه چې پوښتنه مې قطع کوم، تاسو ویل چې مثلا یو نوم مخکې نه په ذهن کې ټاکل کیږي افغانستان مې یاد ک، بیا ورته دا توشی غزل لیکل کیږي. یو پوښتنه دا ده چې دغه خپل شعر دا خو یو الهام ده، او بیا چې کله تاسو مخکې نه یو موضوع ټاکئ مثلا یو نوم د افغانستان یارڅ، بیا دا لیکي ډیر سخت نه ده؟
دا نو لکه د یو ماشوم سره چې جګړه کوي، نو ماشوم چې ډیر درته ګران وي، نو هغه به د زړه ټوټه وي، هغه به درنه یو څه غواړي چې دا ما ته راکړه، نو ته به کوشش کوي چې هغه ته قناعت ورکړي، خشونت نه کار وانخلي، د هغه زړه په لاس راوړي. نو د توشی اشعار لیکل هغه ډیر ستونزمن کار دی په واقعیت سره، چې ما د نورو ادیبانو شاعرانو نه دا اورېدلي و چې د هر ښه شعر لیکل عیناً لکه یو زیږون دی، خو بیا توشی د هغه نه هم سخت دی.
تاسو چې هر کله وغواړئ توشی غزل لیکلی شئ، او که دام یعنی د نورو اشعارو غوندې یو الهام تاسو ته راځي او بیا یې لیکئ؟
نو زه که هر کله وغواړم، زه کله نه کله خپلو دوستانو ملګرو سره ټوکې کوم، نو چې که چېرته ما زندان ته ولیږئ او زه په یو تیاره او یوازې کوټه کې ناست یم، نو زه د میاشت یو کتاب درته لیکلی شم، او زه توشی اشعار لیکلی شم، او داسې ورځ راغلی ده چې ما دوه او درې هم لیکلي دي. بل د الهام موضوع تاسو یاده کړه، نو هغه یو عمومي دغه
یو بله موضوع چې غوښتلم یې هم دا پوښتنه درنه وکړم، چې بعضې توشی غزلیات داسې وي چې دا لومړی توري سر راټول کې بیا یو نوم ترې راوځي. بعضې داسې توشی غزل هم شته دي چې یعنی د هر بیت مثلا د هر بیت هغه اول توری چې راواخلي، یعنی هدف مې دا ده چې په عمودي شکل په افقي شکل چې داسې سره ټول شي د هغې نه یو نوم راوځي. د دغه فرمول دې کې په دا کتاب چې نوی چاپ شوی داسې توشی غزلات شته دي که دغه جوړښت باندې راته لګو؟
او په دې کې په ډول ډول فرمولو کې توشیحات شته، یعنی دا مکمل غزل نه دی، په دې کې قصیدې هم شته دي، په دې کې غزل هم شته، په دې کې مثنوي هم شته.
ډیره زیاته مننه کوم د لابر یو په هیله
مننه تاسو نوم ډیره زیاته مننه کور مو ودان.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو د متلونو خپل کیسې وی چې متل ورنه بوټی د لوي، بل له متلونو ورسته په متلونو پوری تړل شوی کیسې دي چې خلک ور پوری جوړوي. ځینې وخت تصادف هم داسې کیسو ته زمينه مساعده وي. په دې نقل کې چې اوس یې وږمه جبارخیل ولی کیسه په تصادف ولاړه ده.
دیوی مور ایکی یو زوی مسافر شو. مور یې ورته پریشانه وه، دعاګانې یې کولې چې خدای یې په خیر راستون کړي، او هره ورځ یې یوه ډوډۍ تر کړکۍ د باندې ایښوده چې که څوک بې وزله لاروی یې وخوري او دعا ورته وکړي. یوه بملا کوب سپین ګیری به هر مازدیګر دغه ټوټه یې راواخیسته او وبه یې ویل چې څه کرې هغه برې بې. د مسافر زلمی مور په اوله کې یو څه حوصله ورته وکړه، خو ورو ورو د سپین ګیری خبرې بې حوصلې کړه. له ځانه سره یې وویل دی د دعا په ځای متلونه راته تېروي او اختارونه راکوي. یوه ورځ چې د سپین ګیری متل ډېره په قهر کړې وه، په ډوډۍ کې یې زهر ګاټ کړل او زهرجنه ډوډۍ یې د کړکۍ مخې ته کېښوده. خو سپین ګیری لا نه ورا رسېدلی چې پښیمانه شوه، لرې یې کړه. د هغې په ځای یې روغه ډوډۍ کېښوده. سپین ګیری راغی، روغه ډوډۍ یې واخیسته او خپل متل یې تېر کړ. په هغه ماسخوتن ناڅابه د ښځې د کور دروازه وډبېده. دا چې ور ووته ګوري مسافر زوی ولاړ دی. زوی د وچ لرګي غوندې وچ کلک شوی و. مور ته یې وویل په لاره کې مې څه خواړه ونه موندل، او چې کور ته لګر نږدې شوم د لوګي له لاسه له حرکت ولوېدم. خو خدای رحم را باندې وکړ، یو په ملا کوپ سپینګیری را باندې پیښ شو. ډوډۍ یې راکړه او له هغې سره مې په پښو کې حرکت پیدا شو، ګینې مړ به وم. مور ته د بوډا متل ور یاد شو. زوی ته یې وویل سپینګیری څه رنګ سړی و. زوی یې ورته وویل د ماښام په تیاره کې مې رنګ ته پام نه شو. خو ملا یې کوپه وه، ویل یې چې هر مازدیګر دغه ډوډۍ د یوه کور له کړکۍ څخه راوړم او په همدې نس مړه وم. خو نن شپه خیر دی، وږی به څملم چې مقصد ته ژوندی پاتې شي.
د ثور د میاشتې دریمه نیټه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. په کابل کې له شپږو کلونو راهیسې هر کال په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي هغو کتابونو ته چې په تیر کال کې چاپ شوي وي او د دې اکاډمي غړو انتخاب او ارزولي وي جایزې ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکۍ جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکۍ د جایزې او معیارونو په باره کې خبرې وکړې. نور حال زموږ همکار محمد عدیز پردیس را کوي.
د اپریل درویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ هر کال د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځنه کیږي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې پر رسمي غونډو سربیره کتاب چاپونکي او کتاب پلورونکي د کتابونو نندارې هم جوړوي. همداراز له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د زری کړکۍ اکاډمۍ او شمېر لیکوالو ته جایزې هم ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکۍ د جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او د جایزې ځانګړنې بیان کړې.
د 1999 کال د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځنې محفل ته د زری کړکۍ د جایزې د توزیع په ګم محفل ته خراغلاس. د کتاب نړیواله ورځ د تاسو ټولو ته مبارک وي. زری کړکۍ جایزه شپږ کاله مخکې مونږه پیل کړله او هدف دا و چې داسې یوه جایزه په افغانستان کې چې که امکانات کمی مګر د هغه چا د خوانه چې د کتاب سره سروکار لري، د کتاب سره مینه لري، هغه چا ته ورکړ شي چې کتاب لیکي. په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي د حکومت د خوانه، د فرهنګ وزارت هم هر کال ادبي جایزې ورکوي، کله کله انجوګانې هم په مقطعي ډول باندې یو جایزه نیما خو دی خو ورکوي، هغه هم کله یو کلنی. زمون هدف دا و چې یو وړوکی جایزه، مطلق افغانی جایزه، او د داسې چا د خوانه ورکړل شي چې په دې ټولنه کې د کتاب د نقد سره سروکار لري. نو څو کسه دوستان سره یو ځای شو، داسې کسان چې ځان ته نقد وایي په همدې نامه په ټولنه کې پیژندل شوي دي، او زمونږ ادعا دا ده چې د سلیم زو خوندان دي. دوی کتابونه ګوري هر کال او پرته له دې چې د ژبې په باره کې فکر وکړو، پرته له دې چې د موضوع په باره کې فکر وکړو، هغه کتابونه چې موږ ته د کال غوره کتابونه ښکاره شوي دي هغوی ته جایزه ورکوو. د جایزې مبلغ ډیر کم دی، 15,000 افغانۍ دي، مګر دا هم قصدا دا کار شوی دی. د دې جایزې ارزښت باید د دې مادیاتو کې نه وي. په اروپا کې دا مثال زه ډیر یادوم، د ګونکور جایزه تر څو کاله مخکې پورې لس فرانک وه، بیا چې پیسې بدلې شو د لس فرانکو نه لس یورو ته واوښتله. مګر داسې یوه جایزه ده چې د فرانسې ټول لیکوال په خوب کې هماغه جایزه ګوري.
د زری کړکۍ جایزه د کوم معیارونو له مخې ورکول کیږي؟ یو ځل بیا ښاغلی منلی،
د زری کړکۍ لپاره 15 عمده ارزښتونه دي چې په نظر کې ول کیږي. اول ارزښت د هنروري او هنرپروري ارزښت. هغه آثار چې مونږ دلته جایزه ورکوو باید یو هنري ارزښت ولري، او هنر نه د ژبې تابع دی، نه د سرحد تابع دی، نه د وطن تابع دی، نه د رنگ تابع دی، نه د مذهب تابع دی. هنر هنر دی او په دنیا کې هنر دی. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیسو انسانیت دی، او د انسانیت په طبعاتو کې د بیان ازادي او د فکر ازادي ده. هغه آثار چې مونږ دلته جایزه ورکوو په یو شکل نه یو شکل باید چې د انسان او د انسانیت د لارې مشال ووسی. دریم ارزښت ژبې ته درناوی دی. هر هغه څوک چې په افغانستان کې کتاب لیکي، کتاب په ژبه لیکل کیږي، ژبه خپل معیارونه لري، خپل اساسات لري، خپل اصول لري. که چیرې د لیکلو ژبه په ښه ژبه نه وي، نو طبعا هغه خاصه نشي بلل کېدلی. څلورم مهم اصل د افغانی ادبیات ته د یو نوی څه راوړل دي، د یو نوی فکر راوړل دي. یو څه باید ولري، دا کېدای شي چې نوی فکر اوسي، کېدای شي چې نوی مواد اوسي د ترجمې د لارې، او کېدای شي چې یو نوی لار اوسي. د دې ارزښتونو تر څنګ وروستی ارزښت د ملي یووالي ارزښت دی چې مونږه کوشش کړی چې هغه کتابونو ته جایزه ورکړو چې په یو ډول نه یو ډول مونږ سره یو ځای کوي. هغه کتابونه چې مونږ سره بیلوي په دې ځای کې ځای نه لري. نو زمونږ د انتخاب سره کېدای شي څوک موافق اوسي، څوک سره مخالف اوسي. نور کدی کې څوک راسره مخالفت کوي هیڅ مشکل نشته. مونږ د خپل نظر نه دفاع کوو، مګر مونږ زمونږ نظر په دې معنا نه ده چې دا وروستی نظر دی او هغه کتابونه چې مونږ غوره کړي هغه ښه کتابونه دي، نور کتابونه ښه نه دي. نور کتابونه به هم ډېر ښه وي، مونږ دغه غوره کړي دي.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د جوایزو دوه ضروري وباله او د اطلاعات او کلتور وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د وزارت په چوکاټ کې د ادبي جوایزو پروسه چې له څو کلونو راهیسې ځنډیدلې بیرته د نوي معیارونو پر رڼا کې پیل کړي.
کتاب جایزه زما په خیال ضروري شی دی، یو ضروري دود دی، ټولنه ورته اړتیا لري. مخکې استاد منه دی وویل د فرانسې د کنکور د جایزې وویل چې اوس یې نه ښه دی چې په مادي لحاظ باندې صرف لاس یورو ورکوي. او نن مې واورېدل وایي فرانسه غواړي چې د یورو له سیستم ووځي، نو بیرته به مادي هغه اندازه به نوره هم کمه شي. لیکن معنوي ارزش لري او طبعا انسان معنوي حمایت ته هم ضرورت لري. خو جایزه هغه وخت معنوي اهمیت پیدا کولی شي چې د مشخصو دقیقو معیارونو له مخې ورکړی شي. زری کړکی تر ډېره حده دغه معیارونه پوره کړي دي او د وخت په تېرېدو سره به د دې اهمیت نور هم زیات شي. دلته جناب استاد باوری سرپرست وزیر تشریف لري. زما په نظر اطلاعات و کلتور وزارت به هم دغو جوایزو ته پام وکړي، احیا دي کې په واقعي معنا په دې تیرو 15 کلونو کې راخل چې ځینې خبر وم هیڅ معیار نه و پکې. البته دا د هغه ګناه نه وي د وزارت په مجموع کې مشکلات و. خو داسې یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه واقعا په افغانستان کې اول کتاب وي. د ما په خیال سرپرست وزیر صاحب تشریف لري، تاسو هم تاکید پرې وکړئ، په دې خبره دې غور وکړي او کومک کېدای شي موږ به ټولو سره کومک وکړو چې د کتاب جایزه په دولت لخوا د اطلاعات و کلتور لخوا په واقعي معنا احیا شي. هغه مقدار دې هم ډیر شي، دومره یو مقدار دي چې د عقل د لیکوال خود یو کال گزاره پرې وشي. دا دومره پیسې په دې مملکت کې مصرفېږي د لیکوال لپاره دین دا کار وشي. البته دغه د کتاب د جایزې د ورکولو معیارونه دي هم له سره تعریف شي او دقیق معیارونه دي ورته جوړ شي. او که چیرې بیکاره کتاب ته جایزه ورکول کیږي فقط که دا فرهنګ نورم ختمېږي.
پوهان محمد رسول باوري د کتاب د نړیوالې ورځې لمانځل له څو اړخونو ګټور بلل او د ادبي جوایزو د ورکړې په باره کې د وزارت د تیاریو یادونه وکړه.
د نړیواله ورځ ده، البته موږ ملي ورځ هم لرو چې د سور میاشت په جریان کې ده. موږ به د خیر سره په هغه ورځ د ورځ لمانځو او په پام کې مو ده چې د کتابتون یو نندارتون جوړ کړو. زه ډېر ورته خوشحاله یم چې دا ورځ لمانځل کېږي. په درې دلیل ورته خوشحاله. یو دلیل دا دی چې د دې ورځې لمانځنه د دې لامل ګرځي چې خلک وهڅول شي مطالعې ته، کتاب لوستلو ته. دوهمه برخه هم لري، د دې ورځې لمانځل به د دې سبب هم شي چې هغه کسان چې په ذهن کې څه لري او د قلم توان لري هغه به لیکلو ته وهڅول شي. او درېمه برخه په دې لمانځنه کې دا ګټه پرته ده چې د چاپ او تکثیر خبره به یې مطرح شي، نو د کتاب د خپرولو انګیزه به هم شي. یو دوی خبرې د وزارت د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري ته حواله شولې او هغه دا چې باید د معیار مطابق خلکو ته جایزه ورکول شي او هغه وارزول شي. غزنفر صاحب دا خبره چې چا ته کوم معیار په فکر کې مطرح دی او د هغه معیار پر بنسټ کتاب ارزي، دا خو مثلا تفاوت کوي. خو که مشخص شي چې مثلا په دې کټګوري کې کم کتاب ښه دی، په تخلیقي اثارو کې کم کتاب ښه دی، په تخنیکي اثارو کې کم کتاب ښه دی، په تاریخي اثارو کې کم کتاب ښه دی، که د داسې کټګوري پر بنسټ باندې وشي، نو زه فکر کوم که هغه مسلکي کسان بیا هغه برې خته ورشي، د هغه ارزونه وکړي، هغه به زیاته تېروتنه نه لري. موږ له خیره همدا اوس پر دې کار کوو چې په مختلفو برخو کې جوایز چې دا څو دوه درې کاله لکه نو ورکول شوي، زموږ اوس بیا د سره پلان دا دی د خیر سره چې اعلان به وکړو د خیره چې د اتویشتم د اسد ته چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده او پخوا به هم په همدې ورځ دا جوایز ویشل کېدل، زموږ به هڅه دا وي د خیره چې تر دغه ورځې پورې په کم تر کمه په دولسو برخو کې چې زموږ سره اوس شته، په هغو برخو کې به مخکشانو ته او هغه کسانو ته چې مستحق وګڼل شي موږ به هغوی ته جوایز ورکړو. جوایز به دومره نه وي چې کال دې ګذاره په وشي، میاشت گزاره پوسی، بس یادو به مر او ژوند دی.
د زری کړکی د اکاډمی غړي استاد لمګل سحر د هغه لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په پښتو برخه کې د زری کړکی د سکل جایزې ګټلې وي او د ناکار یعنی نه پر ناولې لنډې خبرې وکړه.
د زری کړکی اکاډمی آیستا آیستا د خاطر روان ده چې د میار په لو باندې مر کال په کال باندې کوم کتابونه چې جایزې مرکړې دي هر کال شسوې دي تغیر یې کړی ده. البته ما خپل وړاندیزونه لرل استاد منلي ته چې واده یې کړی چې په راتلونکو کلونو کې به هغه په پام کې نیول کېږي، ځکه چې ډېر کتابونه داسې دي چې موږ نه ځینې خبر کاندید شوي نه یي. هم باید کاندید شوي کتابونه چې لیکوال یې خپله کاندید کړي هغه کتابونه موږ خپله ټول په دقت سره وخت ورته ولرو یې ګورو، او هم هغه لیکوال چې کاندید کړی نه یي کتابونه یې سړی وګوري نصبی سسکل ډیر ښه لیکواله ته او ښه کتابونه ته جایزې ورکړل شوي دي. په پښتو برخه کې چې زه په جریان کې یم د استاد لطیف بهان کتاب انا کارنینا ژباړه دغه کتاب ورکړل شوی ده، د ډاکټر صاحب درمل کتاب شیرستان ته چې نوی کتاب د سرکار چاپ شوی ده، د ادب تیوري په برخه کې او د قصه نشر په ځنډ برخه کې یو ډیر غنیمت کتاب ده دیتا، او همدغه ډول دی نه آزاد کتاب ته لنډې خبرې به وکړم. یوازې د استاد لطیف بهان په کتاب باندې د بهان صاحب کار مجموع کې او همدغه کتاب یې څو ځانګړنې لري چې د ستایلو وړ دي، د تقدیر وړ دي، او ځکه هم دغه اکاډمي ورته ارزښت ورکړی ده. د استاد بهان کار هم د کمیت له مخې ډېر عالي ده، او هم په دې برخه کې چې دا مستقیمه له روسي نه ژباړه شوی ده، مګر زیاتره کتابونه له خپلو نږدې ژبو څخه ژباړو یا له اردو یا له ایراني فارسي څخه. استاد بهان دغه کتاب او تر دغه وراخوا نور دي تولستوی او شاهکارونه او نور کتابونه مستقیمه له غزبې نه ژباړلي دي، او دا کتاب چې دلته ورته جایزه ورکړل شوی ده انا کارنینا 1500 مخه د فکرون دواړه جلد دی، دا هم له جنګ او صلح وروسته په نړیوالو شاهکارونو کې راځي. ډېر مهم شاهکار ده، او موږ متاسفانه تروسه پورې چا دا زحمت نه وګاله چې دا کتاب وژباړي. او سس کال دا کتاب چاپ شو دی استاد بهان د استاد په دې کتاب باندې په دې ژباړو باندې او په نورو ژباړو باندې لیکنې په کار دي، او دوی د ډېر زیات تقدیر ول ده چې پاینده کې هم باید تقدیر شي وستایل شي. مننه.
د زری کړکی د اکاډمۍ بل غړي ښاغلی مجیب مهرداد د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په فارسی برخه کې د زری کړکی سګنی جایزې ګټلې وي.
ما برای جلوگیری از فروپاشی شیرازه اجتماعی ما داریم سه تا مسئله است: ادبیات، ورزش و موسیقی. و تنها امکانی است که ما برای ازی که اینمی جامعه را نگاه بکنیم و از فروپاشی بیشتر شیرازه اجتماعی جلوگیری بکنیم داریم. به مخاطرم است که ما از روزی که کلک زرین ایجاد شده در کنار استاد منلی بودیم و تا حال هستیم و در آینده هم خواهیم بود. ما هم در بخش هیئت داورای بخش فارسی یک دو تا شاعر و یک نویسنده را که در سال گذشته احساس کردیم که کارشان مؤثر بوده و چشمگیر بوده انتخاب کردیم. قطره مانده به دریا شدن هم مجموعه غزلی از بانو حمیده میرزاد است که من شما آمده باشن این روز خدا کنه. ما در غیابشان درباره کتابشان گپ زدیم و یک کتاب شعر آزاد است از آقای امیر مروج به نام آخرین، و کتاب از سایه روشنها مجموعه مقاله های در زمینه نقد ادبی از آقای علی پیام است. ما همین کتاب ها را انتخاب کردیم با عنوان کتاب های برجسته که در سال گذشته در زبان فارسی در افغانستان تولید شده، و به امید از این که ادبیات و فرهنگی های ما نقطه وصل مردم ما باشند.
استاد بهان د زری کړکی د اکاډمۍ له مشرتابه او همکارانو مننه وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې ځوانان هم داسې بنسټونه جوړ کړي.
بارسنه تر مخې ټول ته سلام، ټول ته ارکلای. خو کارونو کې چې ما کړی هلته یو په جګړې او سوله کې یو بوډا جنرال دی، دا مشر بالکونسکی نومیږي. هغه خپل لور خپل کور کې روزي درس ورکړي. لور کتاب سره ډیره زیاته مینه لري. خو ده ټولو ته امر کړی چې پوسترسان کله کتاب راوړي باید دی وګوري، ځکه دی نه غواړي چې لور په افراطي مذهبي کتابونه اخته سي. او په بل کتاب کې انا کرینه نه کې خپل انا د کتابونو ډیره لیواله ده، او هر نوی کتاب چې راوځي راغواړي هغه ولولي. دا مې د کتاب د ورځې په مناسبت د دې ورځې په ویاړ تاسو ټولو ته مبارکي وایم. زه له ښاغلي منلي او د سره نورو همکارانو نه ډیره مننه کوم چې دغسې یو بنسټ ایښی دی چې لااقل د ځینو آثارو یادونه کوي. خو اصلي خبره په دې کې ده چې دې وطن کې بې سبب شوق هنر خاصه لرین به هنري. زه خو خپله کتابونه کلیکم او کیش باړم، اوله د لطیف بهان د پاره کوم، د خپل زړه لپاره کوم. هیڅ دا هیله نه لرم چې ماته به څوک په دې کې رتبه راکړي، ماته به څوک مډال راکړي، ماته به څوک اقزامه راکړي. په آلمانی ژبه کې چې د آنا کارینینا وروستۍ ژباړه شوې ده پروسه کال، د هغې جایزه ډېره هم مادي هم معنوي ډېره لوړه ده. دلته به یادونه نه کوو. سره لغه چې تر هغه نه مخکې هم شل واري دا کتاب ژباړل شوی دی آلماني ژبې ته. نو که داسې وشي چې دغه دوستان دا فرهنګیان خپله ځینې بنسټونه جوړ کړي او لااقل د دغه کتابونو چاپولو ته لاره واره کړي، ډېره به ښایي. تاسو ټول نه مننه.
کریم پردانا پردانا یلا کروتا جبوں کریم پردانا پردانا یلا کروتا تم بے خدا دیوانوں دیوانا یلا کروتا جبوں کریم پردانا پردانا یلا کروتا راغلے پ جہانیم خبر شوے پ خلدانیم راغلے پ جہانیم خبر شوے پ خلدانیم رازنو خزانہ خزانہ یلا کروتا رازنو خزانہ خزانہ یلا کروتا تل دی خدا دیوانو دیوانہ یلا کروتا زہم کرے پردانہ پردانہ یلا کروتا دمک پلوی واشو یو مشال وتی نماشو کی دمک پلوی واشو یو مشال وتی نماشو غزم پر پروانو پروانا یلا کروتا غزم پر پروانو پروانا یلا کروتا تل دی خدا دیوانو دیوانا یلا کروتا زہم کرے پردانا پردانا یلا کروتا شان لخپل یارا بی وکلا بری بارا شان لخپل یارا بی وکلا بری بارا خوشحال کی یگانا یگانا یلا کروتا خوشحال کی یگانا یگانا یلا کروتا تل دی خدا دیوانا دیوانا یلا کروتا